ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاک خبرې کوو. لمو سره ملمه دی حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاست ورته وای ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله انسان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو داسې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی، یو نیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفر اونې کې پدې معنی څه تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی یې، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سو ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسې.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو له نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره، نو غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکي، قانوني سفر دوی مخه چي نیسي او هغه هدف لپاره د مخه نظر شباده
څومره زیان راولای سي دا کاری،
دا ته ضرر رسته. یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه چې یو کس دی مثلا کلاس مکتب نه فارغ سي، خامخا لسانس ته زړه کوي او شي ته سفر وکي، یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي، نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو د دې بیچاره مایوس کیږي او د دې خطر عین ټولنې ته راځي، هیواد او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرې وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړې سي، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان یو خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده کله جنیاکیانو خزه د محرم سره سلار سي هلته هغه کې بیا څه کله هلته لاله او د دوی مسکنو جو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه ده، نو مشکل نه لري. او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی همدغه اخلاقي او انساني او د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته ونه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي یو نارینه ورسره وي، د دې لپاره چې دا څو سره یو کس مهم ووسی او هدف ته ورسیږي. بیرته که هلته یوازې پاتې کیږي شپه ورځ تیرې، ان شاء الله په دې کې زه فکر نه کوم څه مشکلي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پریښودل کیږي، نو دا ستونزې به څه رقم مال سي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه چې کوندې ښځې همدغسې داسې خلک دي چې خپل پلرونه میړې دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی داسې هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم، نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهدافو لپاره سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپل پیږئ چې متاسفانه مونږ نیم ځوانان دا بیچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هیوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشاخشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورو بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅ وړ شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا شوي دي. دغسې ډېر مشکلات دي. نو په دې لپاره مونږ ویلی شو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډېر مهم دی چې ورته ډېر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډېر مهم دی چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه ووهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډېر کم شي او ډېر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي، نو موږ خپله شاهدان یو څه څو ورځ مخکې په بلغارستان کې لګه شي ډېر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلي وو، بېچارهګان وفات شوي وو. دغه فاجعه وو کنه، د دې فاجعې د جلوګیری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو، دې توجه وکړو. دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست چا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبوره او مکلفیت لري چې ښه مشورې ورته ورکړي، ښه لارې چارې ورته وښيي. کنه کور کورانه او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وایم په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی. د خصوص د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدې لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکوم، مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره چې کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله چې ورور دوی منافع تامین وي، بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مکلف سي دريال له سوا ډالر يا یو له سوا ډالر تو په هغه کې تسلیم کی، سفارت ته تسلیم کی. یعنی په دې معنی په عجله کوي سي تو ورو ورو ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جی پی کې دا کوي منافع ګوري او د خلک بشره در په در کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک هم داسې سرګردانه وي. یو دا یو په خپل پاکستان کې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مریضي و ناچاری و فقر و نور مشکلات و حالته تلی دی، اکثر بندیان کیگی، ظلم ور سره کیگی، یعنی توپیر دی دیر تبعیض ور باندې ور سره مخامخ کیگی. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی سازمان ملل که دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشتن د دغه ماجرینو په کیناسنونه کې دوی هغه امضا کړی دا، دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکای نه په دغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي. او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال ده، درکوم مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو ایران مرز کې، هلته افغانان بشارهګان راستل شوي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل شوي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودلو، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، دوی د ښه ژوند او دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه. خو که بیا هم درته وایي، کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي؟ که داسې مشخص واضح وزارت وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې.
ډېر لرم په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی تنا نه پورته خلک وزګار دي پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي مجبور دي ځان دوری ست د کورنۍ لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دي نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه ته وروره ډوډۍ خالي یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي دوی دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلونکي یعنی یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال بد ته تاسو درکوم یو کس ما ته کیسه وکړي چې دای بشارګان تللی وال ته ترکی کې په قیاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغه کې سرحدونو کې دا بشارګان په برف کې راګرځي او بیچارگی و در بدری و داغا داغا محرومیت خی نو داغا سمنگ انسان وطن طبیعت نور په دغه بین المللي سطح کې به دا وایم چې دغه دنیا به دوی ته وګوري چې موږ بشر یو که تاسو ورور حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري منشور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزل او بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کیږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دوی شرف ته ګوري نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي حقوقونه نه ورکول کیږي دا تاسو د دې نه پاغه نه مسورت کومکونه مې اوسې فرد نه لري وان کومک یغه مو بیچاره خلک ته نه رسیږي دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ خلکو حل شي ان شاء الله
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غا نشته نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلې وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سړي مو سره د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وي د دوی یو د هغه سر گزارشي یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې تلف کړي دوی یو یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې توان مو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم وروره تاسیس کی او د خلکو د شکایت او بعد غوړې لري او فقاتیت او جدیت سره وروره د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سیوی دغه به تور کړی شي دغه د دقیقه تمه یې منو
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامل نسی هغه کې د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخ په یوه سم تاسو ونه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته روان دي د دې لپاره چې څنګه یو مړ دوی پیدا کړو ته خپل ژوند تیر کې دا خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دا خپل په یوه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات تری تحصیلات تو کیفیت او دا کامیاب دا ټول تو تو خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه نه د عامه عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هغه عمر د بشرګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او د مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او د حقوق بشرګر د بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وو پیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږد مرحله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوس، یا که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې راته وایه.
په دې پوس مثلا د ما حق شي، د ستاسو حق شي، د بل چا حق شي، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منظر دي، نو په دې معنا چې حق وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، په ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفته ورور توجه کېږي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود دستور فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهم دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرفو د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښیږي. خصوصا د تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته ورور بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت مراد کوي، یعنی دوی خپل څه چې ورور حق دي د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او دم کوای خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوای چې سفرونه وکړي او بیرته خپل ویوات د لاسي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج تللي دي، بیزا یا متاسفانه ډېر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو. نه په دې معنا چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورور دوی ځان سنبال کړي، او د چا ورور حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورور باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناست یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیر مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ د یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنا کله یو چیرته ځو، مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال ته لاړ شو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوی، جوړ پاتې دي، ولې خراب شوی نه دي، دا مثال ما تاسو ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، او مکلفیت دې دې، یعنی سړی باید وګرځي، فزیکي حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لارې او د گزارش لارې او چانه واوري، او هغه د کتاب کې ولې کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په اخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څه ورنځ د کړی څومره درته مفید او ګټور و.
هندستان ته تللی وم 2014 کال کې، سال ته یو دوه میاشت سیمینار ولته تللی وو، یو ځل د دینه مخ، یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولی دست داغ ممکن غتر آغای عصب و دیر آغای که مثلا داغ نور هوا دوست دورو پیشرف لری ترقی لری خالق و یوامانگی و تخبیل بیوا سرمین لری یو حالت ما ولی دست داغ اندستان دا خلق و دا آزادی و رز دا آل تس ما وقت لدا خلق و پخبیل شخصی کرونو که دا ورز لمنزل و تخبیل بیوا سرمین درلو ده داغ دا بیوا سر اتحاد و مین درلو دلو داغ بیوا لپارا کار کولو دا تخبیل بیوا مختتلل و تکنالوژی سر سنبال اول دا دمو دا هر وگری دی افغانستان وظیفه دست متاسفانه بودی که دی جفاگان دی بد کانون سوی دی متاسفانه در دیر بود بایسی دا خلق مو پدی خپل وی دیوات نمنو او دا متاسفانه دا خلق اوس بیچارهگان مسافر دی اچیت ماجد دی دا خلق دی ستیر دی ارزش کارونه مثلا دا یو کاسیا دکانداری که یا مثلا کثافات یا دیریوری موتروانی که دا ستیر دی یعنی لایق خلق دمو دا سی کارونه په خارج کی صدا مون ته وروره خنه دی یا مغو بیچارهگان ته خنه دی دا سی ما دا از دک خپل هیواد لپاره سای سه هر څومره کارو کی هر څومره زحمت او بس هر څومره تلاش وکي دا کومه دا عبادت په خپل وطن آباد کې سمسور کی او پورته سو او وا او سای نه ولر او امنیت د ټکنالوژي او د اشراف لپاره ترقی ولر
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلمه او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و دېونی خبرونه تربیه خې چاري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. ده آزادی میلمه ده آزادی میلمه خبرونه ته موزه نوری اس نوری هرکلای کوم. نن زموږ میلمه ده هلمند پوهنتون ده اقتصاد ده پوهنځي استاد اسدالله اندیال په عین حال کې ده بوست خصوصي پوهنتون ده اقتصاد ده پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته خره غلست.
ډیر مننه نوری صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ؟
نوری صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ شویم. او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح بس د ورځې یو څه موده کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مختورم قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ؟
بلې ونه ری صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند ته رالم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنې تاسو د استادۍ که تاسو استاد سئ د پوهنتون نه ښې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولای شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد په هندي درې سره هم خبري وکړلې او زه ورته معرفي کړم. زه د کندهار ترالم د اقتصاد په هندي د استادۍ لپاره مې نوم لیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې، او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته یې وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم وه او د وزارت سرپرستی هم څومره دورته غاړي وه. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو مېز ته وویل چې دلته نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبې رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې زما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه او غزموینه ما ور نه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استاذۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابی بوس پانتون ته. کله چې بوس پانتون ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستي مې ولیکله. طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پانتون ته راغلم. نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه، او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما فعالیت ډېر کوي په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی شم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه زین جوګانو ته ولاړم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان لیدنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه هېڅ د انجیو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی مهرباني.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه دی کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا څه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته خپل ولایت ته خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته انډیال صاحب په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیات مو هم خوي.
دا بیخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکر کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که تاسو ته یادوري کوم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هېواد زما شهر او زما ولسته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا کماشونه سدي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي. خو زما شخصیت طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته رالم، موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل.